په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې په چاودنه کې ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنه قرباخ په سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو یوه برخه بللې او ویلي چې خلیل زاد او ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي، امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلي و چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له درې سوو زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې تیره یکشنبه افغانستان ته ولېږدول شول. دې وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې درې سوه درې افغان بندیان چې دولس ښځې دي د ایران د درېو بېلابېلو زندانونو څخه د یکشنبه په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیږد دوهمه مرحله وه چې عملي شوه. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې درې سوه شپږ افغان بندیان د روان لمریز کال د کپ شلمه د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته ولېږدول شول، چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر شپږ سوه نهو تنو ته ورسېد. د وزارت نه دی ویلي چې د دغې موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالیږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون د دغه بهیر د پیلېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی ویل،
نن رسمان د الفتح پلیسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه، چې په دغه وخت کې به 400 زره استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لوري دا اقدام په ښه وخت پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر له ننه د شل اوورونو د لوبو لړۍ پیلېږي. لومړۍ وی نن او بلې بل سبا د جمعې په ورځ او درېیمه به یې د شنبې په ورځ وشي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټسټ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان کې د یو کان په چاودنه کې ووژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان وړم ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله ووژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمي پرون وویل چې دا چاودنه د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي ووژل کېږي. د مارچ په دولسمه افغانستان پولې ته څیرمه مروره سیمه کې د سکرو په یوه کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودېدل چې شپږ تنه یې ووژل شول او دوه نور وژغورل شول. ارمنستان ویل ازربایجان سره د نګورن قرهباغ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایویزان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لینډ سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لندی دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري کوي. ښاغلي ایویزیان وویل د ارمنستان، ازربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ده. دا تړون د نومبر په 9 په ناګورن قرهباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. ناګورن قرهباغ سیمه تیر میلادي کال د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 5000 کسان پکې وژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسي لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلنو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړ. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سره مړ شو. د دوی په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه خوړلې وه او پر ځمکې لوېدلی و چې وروسته روغتون ته انتقال شو، خو درې ورځې وروسته یې سا ورکړه. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیبالرحمن رحیمي وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي.
جمهوري اسلامي افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی اشتراک میکنه و از یک موضع واحد و دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
په دې اړه مو د چارولی وکتونکو سره مرکه کړې ده.
د دغه توهې د توافقنامې په اړوند د دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضعګیری وې.
15 هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ 100 کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
ملله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و.
د پسرلي په رارسېدو سره دغه راز په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي وایي د خرڅلاو بازار سږکال سوړ دی.
اخیستونکي لږ زره کم دی، بیې خو یې لوړې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې د قرغزي میندو او پلرونو څخه زیږیدلي وو دغه هیواد ته بېرته راوګرځول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پرون د افغانستان دولت ملکچي پلاوي ازادي راډیو ته یوه غړي ازادي راډیو ته د دغه 12 کسیز پلاوي د نومونو لست په ډاګه کړی و، خو رسما تر اوسه نه و تایید شوی. په دغه پلاوي کې د نورو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډې ګډونوال هم موسکو ته په لاره دي. تېره ورځ د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني چې یو د افغانستان دولت د پلاوي غړی دی هم موسکو ته تللی، او نور هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو ویلي چې موسکو ته ځي. ټاکل شوی سبا د موسکو غونډه پیل شي. نور به د فریبا ظاهر په راپور کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامی په خبرول سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارلن شالوی رئیس عبدالقادر ځاځی وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه دولس کسیز لس لمړني کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یاد شورا رئیس عبدالعبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې له یو شمېر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. ښاغلی رحیمي زیاتوي،
جمهوري اسلامي افغانستان
اسلامي جمهوریت د مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
شغلی رحیمی د هغو پاتې کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر پخوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او پخوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرسیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماتان هم اوربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ سي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و موږ دلته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د افغانستان د دولت د دولس کسیز پلاوی د نومونو لستایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر احمد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوي به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې دغه د افغانستان د دولت د پلاوی د نمونو ترکیب یا د پلاوی ترکیب ته په پام سره او پخوانی او څرګندونو ته په پام سره چې دوی د سولې په برخه کې کړی دي، آیا دوی به وکولی شي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د سولې واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې مې اوریدلې دي، د دې خطابې مې اوریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې د توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب مې چې دوی لیوی موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه اگر چې ډېر محدود ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګه سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسیدلی او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغې غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل که چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کولی شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي، په کې چک نه ستړي دي. طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رایه نه اخلي په هیڅ ډول غی نشي کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لګل خاطر دا موضوع د طالبانو بیخي واضح ده او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت دغه شل کاله د ټول خواري د ټول ولس د خلکو د افغانستان د ملي دیموکراتو قوتونو د ګونګټ خواري کیږي.
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي؟ آیا موسکو پر اختیار غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخه کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې د خورا ډېرې ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک حق حمایه کوله، د وطن له ګله ډاکټر نجیب الله له حاکمیته بالغې د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله، د کودتا سازماندهي هم دوی وکړله، پلان د سلد ملل په تیې د ناکامه کې بالغې ضد د طالبانو جبهې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم اصلاح کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبهې سره، د شمال جبهې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. دغه له خاطره روسیا په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېل پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړې د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثره چې دوی پوه کړي دي، دغه له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بروچې په موسکو کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو غونډې په باب مو د هغه نظر واورید. د ټاکل شوې دا غونډه سبا په موسکو کې جوړه شي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی باغ وخت کې هم دلوده
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله ته ګره خیر
پرمختګ او پرشاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
وړاندې خبرونه په دوهم نیمه کې اپ هم دی اړه چې افغانستان په تیرې و پیړۍ کې د ډیموکراسۍ څه ډول سلکلن مزل وهلی په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. پسرلی را روان دی او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ پسرلی به په ټول افغانستان کې 28 میلیونه نیالګي کینوي، خو په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږکال د نیالګیو د خرڅلاو بازار سوړ دی او د پخوا په نسبت ډیر خلک ورڅخه نیالګي نه پیری. نور به په دې راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږکال بازار د تیر کال په پرتلا بې خونده دی. عبدالمتین په جلال آباد ښار کې د نیالګیو یو تن پلورونکی دی. دی وایي له تیرو څو کالو را په دې خوا نیالګي او زینتي بوټي خرڅوي، خو وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږکال د نیالګیو او زینتي بوټو د اخیستلو بازار سوړ شوی دی. هغه د نیالګیو د اخیستونکو د کموالي لامل د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابوالی، په هیواد دننه د نیالګیو کمه روزنه او نور لاملونه یادوي.
نیالګیو کاروبار کوو، اخیستونکي خدا صدا چې لږ ذره کم دی، په دې خاطر چې خلک غریب دي، کاروبار نشته، پیسې کمې دي، اخیستونکي لږ ذره کم دي. بای خو لوړ دي نسبت هغه پخوا اندازې ته چې کالدارو به وي، د کالدارو په نسبت لږ چې اوس خلک هغه کالدارو ته سنجي نه وي ولا دا د کالدارو په اندازه باندې لږ به لوړ دي.
په همدې حال کې د نیالګیو اخیستونکي بیا د بیو له لوړوالي شکایت کوي، وایي چې ډیر خلک د بیو د لوړوالي لامله د نیالګیو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. دوی د ننګرهار پر کرنې ریاست هم نیوکه کوي، وایي د یادې ادارې د مسؤلونو د بې غورۍ لامله نه یوازې د نیالګیو بیې لوړې شوي، بلکې تر اوسه یې په دومره اندازه نیالګي نه دي روزلي چې په کور دننه د خلکو اړتیاوې پوره کړي.
سرور خان بوټي والا څه قیمته دي ولا موږ اوسه نه رسېږو، مخکې به سل روپۍ کالدارو باندې اوس به سل افغانۍ او نیم سل افغانۍ چا اوسه رسېږي.
اخوا په ننګرهار کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال یې په دې ولایت کې د نیالګیو د کېنولو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست ویاند اجمل سبحانی وایي سکالې د کرنې ریاست په بیلابیلو روزنځایونو کې 3.2 میلیونه نیالګي روزلي چې له ډلې به یې له 200 زرو زیات نیالګي د کر لپاره په ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې پر خلکو وویشي.
خو ننګرهار کرنې او بولګولو مالداری ریاست فقط دوی دپاره د نیالګیو تولید کوي. مونږ سکالې په ټول ننګرهار کې په خصوصي او د کرنې ریاست په روزنځایونو نیالګي روزلي چې د هغې جملې څخه د کرنې ریاست 2,08,000 نیالګي سږکال د ویش دپاره مددي بازار ته ادارو سره او همدارنګه د لایحې مطابق چې دی د خپلو هیوادوالو سره یې شریکوو. راتلونکي کې انشاءالله نور هم غواړو دغه پروګرام لا پراخه کړو او دې باندې کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي په رارسېدو عام خلک په خپلو سیمو کې د خپلې خوښې نیالګي کېنوي، خو سږنیو لوړو بیو ته په کتو ښیي چې ډېری خلک نیالګیو کېنولو ته زړه ښه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر محلي سندرغاړي وایي د جګړو او ناامنۍ له امله نشي کولای د خوښیو محفلونو لپاره لری پرتو سیمو ته لاړ شي. یو شمیر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو دغې اصلي موسیقۍ ته مخه کړې اوس یې فعالیت تر ډیره په تخار ښار پورې محدود شوی دی. نور به په دې راپور کې واورئ.
په تخار ولایت کې سیمه ایز سندرغاړي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له 10 کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولای له ښار بهر ولاړ شي.
واقعاً موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومي ما حالت خطر خود تجربه
کړې. که هم زموږ سیمه ایزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقۍ پر وړاندې منفی فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ایزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ایزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی می رفتیم، محفلای عروسی می رفتیم، در محفلای مردم اشتراک می کردیم. از همین طریق روزگار خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نکوو او له ښاره پرته لرې سیمو ته هم تللی نشو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمه ایزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه خپلې پښې سپکې کړې دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمایز سندرغاړو د کار ساحه محدوده شویده، که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمایز موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده. د دغې ادارې رئیس فاروق لازمی په دې اړه وویل:
د ایشکې وجود نداره کې ما در یک شرایطی بد امنیتی قرار داریم.
په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتی شرایط ډیر خراب دي. له بده مرغه د امنیتي ګواښونو زیاتوالي له کبله پر سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوې ده او له همدې کبله دې وضعیت د هنرمندانو پر ژوند ډیر اغیز کړی او له اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دي.
سیمه ایز سندرغاړي د موسیقۍ غږولو او د سندرو ویلو له لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوي. د شمال ختیځ ولایتونو خلک د سیمه ایزو سندرغاړو له غږ او موسیقۍ سره آشنایي لري، خو سندرغاړي وایي څو کاله وړاندې خلکو به د خوښیو محفلونو ته سیمه ایز سندرغاړي رابلل، خو اوس امنیتي ګواښونه او د طالبانو پراخ فعالیت هر څه له خلکو هیر کړی دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلی بیرته د هیواد را وګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یوځای کیدو لپاره له قرغیزستانه وتلي او عراق او سوریې ته تللي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
هغه ځانګړې الوتکې چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللې وه، تېره ورځ له 9 ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریې او عراق کې له ماتې سره مخامخ سوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې دا مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډېرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو په رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لورې د دغو ماشومانو د منلو تر ژمنې وروسته انتقال شوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به د دغو ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول شول. یونیسف هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونیسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې ښځې دي، له قرغیزستان څخه له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل سوه. په بشکی کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته ور وغواړي. وروسته له هغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې 100 هیوادونو څخه تر 1,000 ډېر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل له مخې شاوخوا 16,000 کسان یوازې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف د راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یو کم د شپېتو بیلابیل قومونو څخه څه باندې 2,000 بهرني ماشومان اوسېږي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د لمن ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیاړي کوي ولا ده نو دولت څخه دا غوښتنه ده چې د ګلستان ولسوالۍ د تر اولاد د ګلستان ولسوالۍ او دارنګ د لمن ولایت واشر ولسوالۍ د منځ کې د خاصو د ریو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا وته د تو واره یا تام راغلي د ګلبل دي د موږ د بکوا ولسوالۍ او دارنګ د لارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک بدیر مشکلې سره مخامخ دي. ولاته مشکلې د وزیر څنګه د کښتونه د غاښ پاتې جنو تو واره یا تام د غرو تر غلي د ور باندې ګرځېدل دي وای تو ته د غلط کار کې شي هغه دا د سوي سپرنره ته سره د خپل ترابل او په دې روټ کې به یې دغه شی لار روان دي زیر روان ته دی. نو د ضرورت څخه دا غوښتنه چې دا غوړو ته تمرنه وکړي او دا رو دوه تړي یا موږ د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام.
زه د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي چې راغلي د پریشن لپاره دی حد خطر کوي او خو پریشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې جوړ کړی دی پریشن کړی دی او ټول عملیات یې کامیاب راختلي دي. د مونږ د یو مشکل دی چې د اګری په هسپتال کې دوا نشته او دې درکه کومګوته دی دوا خدای دې وکړي چې مونږ په پوره مکمله دوا د اګری ولسوالۍ دی مرکزی هسپتال ته راورسوي او جرایت بالکل دې جن را نه بونې جوړونی را نه تبدیل کړي چې دا ډېره خطرناکه بند ولسوالۍ ده او ډېر غریب خلک دي. دا به ډېره زیاته مننه چې مونږ ولسوالۍ سره دې دوا کومک را سره وشي.
نن می بجال دا سمیدان اوردګ ولایت لا باندې چک خپل سوالینه مواریک نیولې زما خدا پیغام دی چې د چاکول سوالې کې د ام 10 شبکې ډېرې کمزوري دي او ډېرې لري دي صحیح غږ نه کې صحیح کېږي او یما د ام 10 د شبکې نه دا غوښتنه ده چې باید د ام 10 شبکې ډېرې کې په سلام پاسترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري 15 هجری مریضه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و د پداسې حال کې چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و.
خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. دې سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخې چې د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال په برخه کې شوې تر اوسه پورې له ایران 609 افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. په وروستۍ مرحله کې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د تېرې یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دې نړیوالې ماسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له لوري دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د واکسین په دغه بهیر کې به د ښوونځیو او د پوهنتونونو شاوخوا 400,000 استادانو ته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر له ننه د 40 اوورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. پاکستاني چارواکي وایي و کان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنه قرباغ په سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په چوکاټ کې وشي. که غواړی چې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. 15 هجری لمریزه پیړۍ له نوي هیلو سره په درشل کې د افغانستان 14 پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د ډیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه، خو لږ تر لږه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لید لپاره خپلې سترګې وموښي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې ده.
15 هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1901 کال د کپ په 10 نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په 19 ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په 9 ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کوي، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې، او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخې هم داده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شي چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، آزادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1343 او 1425 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1343 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1328 او 1322 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
1330 کال تر 1350 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزې یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دنه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېره وو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1343 کال د تلې په 9مه تصویب شو، په 1/3 ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 2/3 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سولهیزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
1973 یا 1975 کال د اساسه قانون لمخه دموکراسي د زای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په تر سره کېدو سره او همدارنګه د آزاد مطبوعاتو د اجازه د درلودلو سره او په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسه قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسرائیلي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا دته یې ښځې وویل چې ګوره داسې سپکاوی درته کوی، له خیر دی دا الکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی اویا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړې، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمي په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازد خلک سره تللی سفر دله یو د خلکونو ویلوړو یې ته وویتلای شوې، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلوړو هغې مظاهرې ته وویتلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی.
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي، خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله. د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنونکي سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
ډیموکراسۍ چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل د بیان آزادی، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې دی. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دی د سیاسي، ټولنیز او اقتصادی چارو د تنظیم دپاره یې طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات همدغسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا طاقت سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړې. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې د عیني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه 60 کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. قی اړخه او کین اړخه سازمانونو په اردو کې نفوس پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داود خان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې دریمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په څو دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا ډیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د ډیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، ډیموکراسي یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني. دومره جګړه چې څوک وکړي، څرنګه خلکو کې څه پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دوویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې یې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. له دې حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، ډیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیري او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې راپیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه د مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجې نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستن ده. د افغانستان د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د 2 ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولي دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډېر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکي شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ. د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو دوو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 ته رسیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله سانګزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونه په وسیع ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک پرې اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوزی ارغل په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي یرغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هیواد ته راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ، له هماغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې لوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیری زندانونو ته وړل کیږي. هلته موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولی شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1302 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. ښایي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلیچونو ډکه ده.
Ladies and gentlemen, Afghanistan has emerged from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه وګړه لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ڈیموکریسی
نوائی
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑی